احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان تیر کال د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري له خشونت ډکو اعمالو شاهد و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مطالبو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د غرض ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوي. محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې هوکړې ته نږدې شوې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنند د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالاتو د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او شکنجې تورن کړل. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې علي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا مرسیال عبدالخبیر وچکون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
امیدوار یو چې په یو یا دوه جلسو کې دا بحث ورسته شي.
هغه تایید کړ چې اسلامي حزب له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی وچکون وایي حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنند د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران،
د پاکستان، ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونو او د مرکزی آسیا هیوادونو دغه سازمان خړی دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده.
د عبدالله د وینا یوه برخه به له تروریزم سره په مبارزې متمرکز وي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د دیارلسمه غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د جوزجان په اقچاو خانقاه ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او شپاړس تنه یې زخمیان دي. د جوزجان امنیه قماندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني پرون چهارشنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې نښتې روانې دي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو دولس خړي وژلي، خو پولیسو دغه ادعا رد کړې ده. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې په اوروزګان کې پرون چهارشنبه 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندیز یا اعتصاب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د ښوونکو ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې معاشونه او نور امتیازات نه دي ترلاسه کړي. یو ښوونکی پرون ازادي راډیو ته وویل: په دې اعتصاب کې څه باندې 1500 ښوونکي ګډون لري. په نیمروز کې د معرف ریاست چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجې تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی رپورټ کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، ویل شوی چې د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل رهبران په انتخاباتو کې وټاکي. رپورټ وایي چې د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانونه پرته قتلونه کوي، چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې پنخه شوي دي.
نن ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږ شپېته غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ په برلاسي موقف کې یو او هغه به وساتو.
د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړې. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه ترسره شوي. اوباما زیاته کړې چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ په سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د روسیې 340 جنگ ډوله الوتکو پرون چهارشنبه د دې مانورونو د ترسره کولو پر مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته یې دومره لنډ پرواز کړی چې د بحر اوبو ته یې ټکان ورکړی دی. د روسیې K-28 هلیکوپټرو هم پرون د امریکا دې بیړۍ ته نږدې مکرر پروازونه کړي. د امریکا د سمندري ځواکونو دا بیړۍ داسې راکټ لیږدوي چې له لرې واټنه لارښوونه ورته کیږي. د امریکا د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې دا بیړۍ د دوشنبې په ورځ د پولنډ له ګیدینا بندر روانه شوې او بالتیک سمندر ته رسېدلې ده. او وروستی خبر هغه دا چې د ارمنستان په پلازمېنه یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لورې د وسلې له پلورلو سره د مخالفت شعارونه ورکول. مظاهرهچیانو ادعا کوله چې روسیې پر آذربایجان وسلې خرڅې کړي او له دې وسلو په وروستیو کې په ناګورونو قرهباغ کې په جګړه کې ترې کار اخیستل شوی دی. ناګورونو قرهباغ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي سیمه ده چې ارمانیان او آذریان پکې اوسیږي. مظاهره کوونکي چې زیات ځوان فعالان پکې وو په یوران کې د روسیې د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې وهلې. یو شمېر اعتراض کوونکو د روسیې د سفارت ودانۍ په هګوی وویشت او له پولیسو سره یې نښتې هم کړي. مظاهرهچیانو په یوې اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې روسیه پر آذربایجان د وسلو پلورل بند کړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کبه غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډک اعمالو شاهدو. د سولې عالي شورا وایي هیله منه ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار رومانی نو بیا د چورلس نن بعد
د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي چې ځوانانو ته باید د سولې پر روانو هڅو کې فعاله ونډه ورکړل شي.
هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په صلحا او ځوانان مو د ورځې یاد طالب او یاد هر نامه لاندې په قتل رسیږي.
نړیوال بانک په یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت روان او بل میلادي کلونه ښه نه دي بللي. د اقتصادي وده وایي چې ډېره ورو به وي. دا چې ولې د نړیوالو د میلیاردونو مرستو سره سره د افغانستان اقتصاد ثبات نه دی رسېدلی؟
اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي.
د اقتصادي چارو کارپو دیو کارپو نظر مهم اخیستی. دوه اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقوقو او دغه راز ژوند په شیبو کې افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډک اعمالو شاهدو. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې پرون خبر شوی د غرض د افغان امنیتي ځواکونو له لورې په زندانونو کې د شکنجه او د زندانیانو پر حقوقو تیری هم د اندېښنې وړ بلل شوی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی شوی. پر بشري حقوقو لکم شمیر تیریکونکو سره حساب شوی او د شوزو انجونو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر حقوقو تیری جاری مو. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د افغانستان حکومتي ځواکونو په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته قتلونه کړی دي. په رپورت کې د نورو مسلو ترڅنګ دې ته هم اشاره شوی چې په افغانستان کې د اخلاقي جرم په نوم ځوان شدي او نجونی زنداني او شکنجه شوی دي. رپورت همدارس د افغانستان د زندانونو ناوړه حالت، په زندانونو کې شکنجه، د عدلي سیستم کمزورتیا، په حکومتي ادارو کې مالی فساد، د بیان او مذهب ازادي محدودول او د قانون تر پښو لاندې کول هغه عمده ستونزې بللې چې په دې هیواد کې د انسانانو پر ابتدایي انساني حقوقو تیری تلار هواره کړی ده.
The United States is opposed to the use of torture in any form at any time by any government.
د امریکا متحده ایالات د شکنجه هر ډول کده یو حکومت یا غیر حکومتي سرچینې لوري وي په هر حالت او هر شکل غندي. زموږ د کانګرس دواړو ګوندونو تیر کال د قانون په تصویبولو یو اړ بیا له شکنجه سره خپل مخالفت اعلان کړ. دا هغه ستاندرد دی چې موږ پر نورو د منلو ټینګار کوو او موږ خپل هم باید عملي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې تقریبا ټول نړۍ د کمزوري حکومتداري لامل له بحران سره مخامخ ده. په رپورت کې څرګند شوی چې زیات حکومتونه او حتی غیر حکومتي ډلې د مدني ټولنې د فعالیت د مخنیوي هڅه کوي، د مطبوعاتو او انټرنیټ ازادۍ ته محدودیتونه جوړوي، د سیاسي مخالفینو ژغ غلی او حتی په ځینې مواردو کې خلک وژني او بې کوره کوي. جانکری ویل هغه هیوادونه چې حکومتونه د شتو او اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د خلکو سیاسي ازادي محدودوي د هغو په پرتله کمزوري او کم ثبات دي چې ټولو وګړو ته له تبعیض پرته د ژوند امکان برابر کړی دی.
It is important to underscore that the reports that we released today.
پر دې خبره ټینګار کول مهم دی چې زموږ دغه رپورټونه په ټوله نړۍ کې د خلکو د انساني وقار او ازادۍ د پراختیا لپاره زماده ادارې د کار یو کوچنی برخه څرګندوي. بشري حقوقونه له هر ولسره زموږ د اجنډا برخه ده. جانکری هغه حکومتونه وغندل چې د بیان ازادي محدودوي، خبريالان د انتقادي لیکونو لامل زندانی کوي او غیر حکومتي سازمانونه په دې تور چې بهرنی ایديالوژي خپروي ځپي. جانکری وویل یو شمیر نه دولتي ډلو لکه داعش او بوکو حرام په 2015 میلادي کال کې د قتل عام په ګډون بشري ضد جنایتونه کړی دي. د کیری پوینا داسې ډلو د معتبرو او موثرو حکومتونو د نشټوالي لامل د ودی امکانات مونډری دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې حکومت یې په تیر کال کې د سیاسي فعالیت لامل څوک نه دي زندانی کړی، خو پر ژورنالیستانو د وستوالو طالبانو لوري خونړیو حمله او له هغوی سره د یو شمیر حکومتي چارواکو زور زیاتی ته اشاره کړې ده. رپورت وایي چې په تیر وکال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې زیاتې شوې دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت و مثال میمانه
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام ورده د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې موافقې ته نږدې شوې ده. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل د دوړو خو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم دومره د جنجال وړ نه دي. د ښاغلي اوچقون په وینا دوړو لوري بنن له غرمې مخکې سره وګوري او خای مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورت کې.
د سولې د علي شورا مرستيال پرته لدی چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډیر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ور باندې کړي خلکو ته اعلان شي. شاغلی اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دی پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو شاغلی اوچخون یې پړه خبرې ونه کړې. د سولې د علي شورا مرستيال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غشتنه لري. شاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت دی د افغانستان د خلکو د استاد په توګه لا امریکا او ملګرو ملتونو غشتنه وکړي چې د ټکی ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که اجر خواهشات مخالفین
دی وای نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غشتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارات ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولې دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېری امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې شغله حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یو ناسته کې چې زمونږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ وباسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وکړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا د تورلس نه باسي.
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریشه یې د نوی ملسیزي په سیاسي او پوځي نشته کېده. شغل صافی ویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کار شورته ایستلی او د سولې په هیڅ مذاکره کې به جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید حکومت نورې مخالفي وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
به هم د سولې په موضوع کې تم کې ګود افغان ځوانانو ملي کنګره د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو د ونډې زیاتېدو غوښتن کړه. د دې کنګره د کابل ولایت د 1416 او کابل ښار د 22 نهي غړو پرون په یوې غونډه کې وویل چې دوی چمتو دي چې د سولې غږ د کلو او ولسوالۍ ځوانانو ته هم ورسوي. تفصیل د خان محمد سین پربور کې.
له طالبانو سره د سولې د پروسې د بریالیتوب د روانو هڅو په لړ کې د افغان ځوانانو ملي کانګره وایي چې کونډه ورکړل شي دا کانګره چمتو ده چې په دې برخه کې لازم هڅې وکړي. دا خبره د افغان ځوانانو د ملي کانګره د کابل ولایت د 1416 او کابل ښار د 22 ناحیو غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړي. د افغان ځوانانو د ملي کانګره رئیس محمد سمی حق جو وویل چې د هواد روانو نامنوی په دواړو خو کې ځوانان وژل کیږي او حکومت ته پکار ده چې د دې نامنوی د مخنیوي لپاره له ځوانانو هم کار واخلي.
د ملي ځوانانو افغان باز 14 ولسوالي او 22 ناحیه
د افغان ځوانانو ملي کانګره له 14 ولسوالي او 22 ناحیو څخه سل رضاکار د سولې د پروسې لپاره آماده کړي ترڅو وکړي سولې کلو ولسوالي څخه اصلاحات پیل کړي. ځوانان غواړي د هواد په بیا غوونه کې برخه واخلي خو اجازه نه ورکول کیږي.
د چاراسیا بولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې غړي صابر او ریاخیل هم ورته غوښتنه وکړه.
منګه د سولې په پروسه کې د ځوانانو موجودیت واړو هیواد ساتنه مو ځوانان کې پسلها او ځوانان مو د ورځې یاد طالب او یاد هر نامه لاندې په قتل رسیږي په شهادت رسیږي ولې ځوان بیا هم خپل حقوقونه برخمن نه ده.
په جوړه ناسته کې د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مرستیال کمال سادات وویل حکومت د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه په پام کې نیولې ده.
موږ د سولې عالی شورا سره په دې باندې خبرې کوو چې ځوانانو ته د سولې په عالی شورا کې برخه ورکړل شي او هغه تکړه به احساس ځوانان په دې کې غړیتوب ولري. په دې اړه خبرې روانې دي. امید لرم چې هلته به تاسو غوندې تکړه ځوانانو ته برخه پکې ورکړل شي.
د ناستې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد د نفوسو 80% ځوانان جوړوي خو لیدل کېږي چې اکثره وزګار دي. دوی له حکومت دا هم وغوښتل چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ځله په خپلو خبرو کې د سولې پر اوستلو خې حکومتولۍ او پرمختګ کې د ځوانانو رول مهم ګڼلی او ویلي دي چې د دې ځواک کارولو ته پلانونه په پام کې نیولي دي.
جنگ دی ولک سول خا
سول او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوریدې سهار 8 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت ول او روخ دلیده. د بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وده به سک 2014 کال 9.1% نه یو څه یوازې 9.2% ته لوړوي او راتلونکي کال به هم دا ول ډیره وروي. خو د مالی وزارت وایي چې حکومت داسې اقتصادي پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په اساس به افغانستان وکول شي چې له اقتصادي پلوه ترې وحده په پخو ودرېږي. قسم سولمال او نور جزئیات
په داسې حال کې چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت وړاندوینې ډېرې افغانان اندېښمن کړي دي. د مالی وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره به حکومت ځینې پروګرامونه عملي کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د سږ کال ملي بودیجه د تیر کلونو څخه په توپیر د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو په برخه کې اتره حسابي. ښاغلی عبدالرحیم زی ویل د سږ کال د مالی بودیجه په عملي کېدو سره به افغانستان خپل سترو اقتصادي اهدافو ته ورسیږي.
زموږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامه چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل کړي په عملي کېدو سره موږ کولای شو د اقتصادي رشد ترڅنګ د کارموندنې موضوع همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
نوموړی وایي چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل تر ناستو مخکې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لازم تیاری ونیسي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې راغلی چې د جنوبی آسیا د هیوادونو اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.1% څخه په 2018 کال کې 1.3% ته وده وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې بیا د افغانستان په اړه راغلی چې د امنیت او سیاسي وضعیت په برخه کې بې باوري او په دغه هیواد کې د تجارتي فعالیتونو مخنیول ده. د راپور د وړاندوینې لمخې د دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 سم کال کې وعده وکړي. د راپور لمخې په افغانستان کې مالی ضعف په خپل حال پاتوي او ضرورت شته چې د کورونی اوایدو او نړیوالو مرستو د زیاتې لپاره کوشش وسی. د نړیوال بانک په راپور کې د هند اقتصادي وده به تر ټولو زیات اټکل سوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سره لدی چې د نړیوال بانک اټکل د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې په اقتصادي چارو کې د حکومت به پروګرامي اندېښمن کړی دی.
متأسفانه
افغانستان درگیر نزاع قدرت سره افغانستان د قدرت په شخړو او د فرصتونو او امکاناتو په لمنځوړلو کې شکیل دی. له همدې امله زه خوشبین نه یم چې افغانستان د وکړای سي اقتصادي وده تضمین کړي. هم که حکومت اساسی مسائل لکه امنیت، انتخاباتو، لطبیعي سرچینو ګټه اخیستنه او د کورونی صرفیتونو ودې ته پام وکړي، نو اقتصاد به وده وکړي.
امکانات داخلي افغانستان از چکل بگیرن، رشد اقتصادي را تضمین کړي.
افغان اقتصادي کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده چې خپل دقیق اقتصادي ستراتیژي طرح او عملي کړي. سیف الدین سیحون وایي چې حکومت باید له طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې او د صرفیتونو په لوړولو سره له اقتصادي بحرانونو سره مبارزه ته ځان چمتو کړي.
و موردل چې نړیوال بانک په یو نوی راپور کې په افغانستان کې روان 2014 او راتلونکي 2018 کلونه د افغانستان اقتصادي وده ډیره ورو بللې ده. له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې نړیوالو د میلیارډونو ډالرو مرسته وکړي تر څو د دې هیواد اقتصاد په پخو ودرېږي. خو ولې د افغانستان اقتصادي وضعیت ثبات نه دی رسېدلی؟ د هغه پوښتنه ده چې صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
علت واقعي توګه دا دی چې اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون پورې چې هغوی خپل خدمات او تدارکات زموږ د مارکیټ څخه ایرانوي، په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي. چون دا خارجیان عسکر شمیره کم شو، د هغوی د مرستو کچه هم لږ شو، په دې خاطر باندې دا اټکل د نړیوال بانک لخوا صحیح دی.
بله.
دوهم دلیل زما له هند دادی چې باید د ملي امکانات څخه ګټه پورته شي. دا لپاره یو مقتدر ملي دولت ته ضرورت ده چې یو ژغ وسیږي. دا ټول مرکز د متعدد قدرت په خپل دیموکراسي او برخه دی او دا پلورالیزم یو برخه دی. اما دوی باید همغه سازمانی او تشکیلاتي هویتونه پرېږدي. د یو واحد ژغ د مقتدر دولت لخوا باید پورته شي تر څو د افغانستان پانګوال او همدارنګه بهرنۍ پانګوال زړه شکي او دلته راشي. اوس مهال څو مرکز قدرت دي، هر یو خپل پالیسی لري، هر یو خپل غوښتنې لري، هر یو خپل ونډه غواړي. دا هم د دې سبب ګرځېږي چې افغانستان کې رښتین پانګونه ترسره نه
په یو راپور کې ویل شوي چې په تېر لمریز کال کې څباندې 3 لک کسان له افغانستان څخه وتلي چې هر یوه تقریبا 1000 ډالره هم له ځان سره ایستلي دي. دغه راز پانګوال هم له افغانستان څخه په وتو دي او پانګونې ته زړه نه شه کوي. دا مسله څومره رول لري د اقتصادي ودې له کمزوري کېدو سره؟
دا خو خپله زغه نه شوي چې په افغانستان کې راتلونکي خپل خلک نه ویني. بس ګومان کوي چې دلته راتلونکي نشته او په دې لته کې چې ځان لپاره نوې ځوان جوړ کی په خارج کې او لبد مرغه اکثر هم دا خلک هم په سمندر کې دوپیږي او یو تعداد هم چلته ځي لالهاند او سرګردان نه منل کیږي، ډېر سپکاوی ورسره کیږي او بیرته راګرځي افغانستان ته. دا یوازې دا سرمایه نه چې $1000 دي ځان سره بولی دي. دوی اکثرا د تیر مهاجرینو په پرتله د بل ډول مهاجرین دي. هغه ځوانان دي چې ټول تعلیم یافته خلک دي، ژورنالیستان دي، اقتصاد پوهان دي، ځوانان دي، ځوان فارغ التحصیلان، ماستران، بچلران دي چې ورغلي دي. دا فکری سرمایه د افغانستان وو. درې لکه ځوانان علال اکثر عالي تحصیلات درلودي. دا اکتیو او فعال ځوانان چمپوهی درلودل، هم انرژي سربېره پر هغه څه پخپله ولاړي. د $1000-$6000 هم ځان سره بولی دي. او ځینې خلک تقریبا $2-3000 ځان سره بولي چې هلته یو کسب و کار وو.
د دې اقتصادي ودې د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت څه چاره باید وسنجوي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟
په اول ګام کې د ټول مرکز د قدرت سره متحد شي او یو ځغ متحد ملي حکومت جوړ کړي چې په ټول مسایلو کې همغږ وي او خپل اغژمنې چې خلکو سره کړی وو ترسره کړي او د افغانستان د پانګوالو او د بهرني پانګوالو لپاره د اعتماد ول وګرځي. اوس داسې نه دی. اوس یو نفر د یو مرکز قدرت یو شی وي بلې بل شی وي. دوهم مسله دا چې ناامني ډېر زیات دی. د امنیت د ټینګولو لپاره دوی هلې ځلې وکړي. دریم فساد ډېر زیات دی. که د فساد لپاره دوی ویل شي فساد به افغانستان ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس آزرخش حافظی و چې په افغانستان کې د اقتصادي کمزورتیا د عواملو په اړه رڼا اچوله. دغه راز پرون د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکاري د سازمان سارک هم د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته خو لازمه ده چې له دغو فرصتونو ګټه پورته کړی شي. له بلې خوا به یو شمېر افغان چارواکي د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې د مخنیوي لوی لامل د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر پورت کې.
د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی وو. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونی رئیس سورج وید یوایي افغانستان د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه لري خو ضروري ده چې له دغو فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. خاغلی ویډیا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې فوق العاده ظرفیت او فرصت شته. ستاسو هیواد د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په څیر لاغو مشکلاتو راوځي چې په تیر کې مو درلودل، نو ځکه دلته د زراعت، توریزم او په نورو بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره کافي فرصتونه موجود.
د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنس د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2003 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناسې درلودې خو دا لومړی ځل دی چې دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزي خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي خو هیله خي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي مشکله به وي چې په سیمه کې سوداګري پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی ولې غټ او عمده مشکل زمنګ د سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي موږ نه شو کولای چې د تجارت تا سرمایه گذاري تا اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې افغانستان له پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ بل غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. د دغه خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ترانسپورټي او د ویزې نه ورکړه د سارک له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې جدي ستونزې وبللې. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګر بیا د سارک سازمان مهم رول ته په اشاره سره وایي چې دغه سازمان باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مشکلاتو د حل په برخه کې خپل اغیزمن رول ولوبوي. افغان سوداګر رحم الدین اجی آغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 15 کاله کېږي خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته مشکلاتو په باب د پام وړ هڅې نه دي کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. بیا هم محمد حدیث پردیس را سره د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیاري مشر کوي د سولې موافقې ته نږدې شوی. دغې شورا د حزب اسلامي له لوري له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه تایید کړه. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د جوزجان په اقچا او خانقاه ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسله وال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. په روزګان کې د 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندي زیاتې اعتصاب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجې تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د روسیې جنګي الوتکو په نړیوالو اوبو کې روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. او د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې پرون چهار شنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لوري د وسلو له خرڅولو سره د مخالفت شعارونه ورکړل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه صاف او واضح هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم لیدلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د مرکزی آسیا د یو شمیر هیوادونو د اندېښنو په باب د ازبکستان د وروستي اقدام څخه خبر شي. ازبکستان له افغانستان سره په پوله د ناامنۍ او زیاتوالي او د غراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور زیاتوالي ته په پام سره په سرحد کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجبور رحمان حبیب زای پر رپورټ لري.
پروسه لاغې چې د بغ سرپرست ولی عطا محمد نور د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اوس مهال بیا د شمال ځونه امنیتي چارواکي له افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله امو دریا کې د ازبکستاني پوځیانو د ګزمولې زیاتوالي خبر ورکوي. د برخ ولی ویان منیر فرهاد ازي رډو ته ویلي چې لایې میاشتې را پدې خو په امو سیم کې د ازبکو پوځیانو لخوا ګزمې تر سره کیږي او لاملې هم په شمال ځونه کې د ورستیو نامنې یو زیاتوالي او د امورو سرحدي سیمو د تورستی ډلو ورپېخ غواخونه بولی. د غزمو د زیاتوالي عوامل تاسو ښه پوهیږئ چې په دې وروستیو کې شمالي ولایتونه ناامنه شوي او دوی د امو سیند سواحلو ته د ورپېخ امنیتي ګواښ په اړه اندېښمن ښکاري. دوی له همدې وجې په یادو سیمو کې غزمې ترسره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سرحدي ځواکونو قمندان میر نعیم حیدری وایي چې دا ګزمې د ازبکستان د پوځي او جنګي کښتیو په واسطه د آمو سیند په صفري نقاطو کې په متواتر او دوامداره توګه ترسره کیږي. هر هغه عمل چې په آمو سیند کې ترسره کیږي زموږ په همغږۍ دا کار کیږي. په هر صورت باید ووایم چې دا پوځي ګزمې په متواتر او دوامداره توګه دي او موږ داسې ګزمې نشو ترسره کولی. د بلخ والی ویان منیر فرهد وایي چې د آمو سیند سواحلو ته امنیتي ګواښ مخ په زیاتېدو دی او افغان سرحدي ځواکونه هم د جنګي وسایلو له کموالي او د نظامي کښتیو له نشتون سره مخ دي. په شمال زون کې د سرحدي ځواکونو قماندان د ښاغلي منیر د خبرو په تایید سره زیاتوي چې په کراتو یې له مرکزي حکومت څخه د پرمختللو جنګي وسایلو او نظامي کښتیو غوښتنه کړې خو تر دمه د دوی دا ستونزه نه ده حل شوې. دی وایي زموږ اساسي ستونزې د کښتیو نشتون، د شپې لخوا د ګزمو ترسره کولو لپاره د توربینونو نه موجودیت دی. موږ په کراتو دا غوښتنه ترسره کړې خو موږ ته دا وسایل نه دي راکړل شوي او هیله ده چې دا وسایل ژر ترلاسه کړو. باید زیاته کړو چې درې ورځې د مخه د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د هیواد په مختلفو سیمو کې داعش ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه وښوده او ویل داعشیان او توریستان د پاکستان له چترال سیمې څخه بدخشان ته راوړي او بیا د شمال زون په نام نه کولو سره غواړي منځنۍ آسیا ته لوی امنیتي ګواښ ورپېښ کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنی صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام المامو د افغانستان د بشري حقوقو نو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس،
زه خپل سلامونه نیکه اله ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونه ته مر شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په حق لا باید وایم چې هغه کارونه ته مو که شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریدي چې په نورمال شکل وده وکي او انکشاف وکي او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته زره رسوي مکه هغه ته شاخه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاخه کارونه ستدي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قوه وکه د نن کار کول، لکه ډیر زیات ساحت نه، یعنی هغه ساتونه چې د ماشومان د کار لپاره لازم دي چې 15 ساعت په یو هفته کې د کته دینه زیات کار کوي هغه ته شاخه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینی ګانو کې په ماده که او پنمناکه فزا
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموما چې کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویل سو. د دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مثلا قوه وکړي چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکي ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې افته که تر 15 ساعتونه زیاد کار کوي دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې په سرکونو کې کار کوي او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی فرصت سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 2% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي.
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې ترسره شوې ده، هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي او د دوی جسمي او ذهني ودې ته زیان رسوي. دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي او ممکن چې د دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سی.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 5 چپا.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له آزادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. معروف صاحب، په افغانستان کې د شاقه کارونو اصلي لامل څه دی او آیا سوال کول ته موږ شاقه کارونه ویلای شو؟
بلی، په خپله کدای چې د یو شاقه کار دی پر ماشومان باندې چې د یو چا د خوا ګمارل کیږي، ورته ویل کیږي چې ته دلته ودرېږه په ډېر ساعت د پاره، یا د شپې یا د ورځې پخنه یخنۍ کې په ګرمۍ کې، د دې دپاره چې د تا عایدات زیات شي او د خلکو نه ګدای وکړه. دا په داسې حال کې ده چې مونږ ویو چې د افغانستان د اساسي قانون په 90 ماده کې ویل شوی دي چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولی چې پر ماشوم کار وکړي. خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري، نو هیڅوک نشي کولی چې په دې هکله څوک چاته سرنوالی اقامې دعوه وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې ماشومان کار ته ګماري. د افغانستان د کار په قانون کې ثقيله صنایع کار پاره 18 کلنې سن غوره سوی ده چې هر څوک چې 18 کلنې سن پوره کړی وي، هغه کیدای شي چې ثقيله صنایع کې کار وکړي. همدارنګه خفیفه صنایع کې 15 کلنې سن ټاکل سوی ده چې د 15 کال خاوند څوک وي، هغه کولی شي خفیفه صنایع کې کار وکړي. او د زده کړې لپاره کار چې کوي، د 16 کلنې عمر باید پوره کړی وي، هغه د زده کړې لپاره کار ولې شي. او همچنان په وجود چې دا قانون وضع شوی ده په افغانستان کې، اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي، د خښتې په داشونو کې کار کوي، او د موټر چې مینځي په یخنۍ کې، د په ګرمۍ کې دوی دریږي، بازار کې ټوله ورځ ګرځي. دا ټول شاقه کارونه دي. مونږ هیله من یو چې هغه د فاتر یا اداره چې د ماشومان د حقوق په هکله کار کوي، چې دوی د شاقه کارون مخنیوی وکړي، سوچ موږ او تاسو پر راتلونکي کې وکولای شو چې ځوانان باید د شاقه کارونو خلک نه وي او نورمال ځوانان وي او دوی د شاقه کارونو څخه مخنیوی شوی وي.
معروف صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کېدای شي چې پر ماشومانو د شاقه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي؟
په دغه تازه وختونو کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې لپاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي، او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی ده، فقط تصویب پاتې دی. په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي، د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوی وي، او همدارنګه د مونږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري. سوچ وکولی سي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري، او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شاقه کارون باندې وګماري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي. په داسې حال کې ده چې افغانستان یو سل اته درشمه او یو سل دوه اتیایمه کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده او همداسې هغه حد اقل سن کار په دې په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او پخوا هم کنوانسیون حقوق اطفال امضا کړی و او د ماشومان په حق له چون ډېر بین المللي قوانین امضا کړی ده او ملي قوانین هم شته دي نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومانو سره سر کار لري ډېر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري.
قدر منوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زتوکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولای شو. خو د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته چیرمه د مین پاکي موسی پنګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شې نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندې به مو نظر ولګي. کته هم دغه تیاری اوس لکار لویدلې خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړي چې فکر به وکړي چې هم دا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسول محمد دین تاریخ وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي
دا موزیم د عمر نړیواله موسسه ده، د مین پاکي موسسه ده او دا د بنسټ خودونکې چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د موسسه عمومي رئیس ده. دا په 1990 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کمو د یو کوټه کې د ملک ازه په ځای کړی مواد ډیر کمو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو ډیفنس کړی د خنساکړي د خطر نوې سړي او موزیم ترول شوی. دلته موږ اکثرا مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موږ د موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوی و چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغه سره هم نظر شو هغه ویل چې نه موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ساسو د مواد زیات لري، ساسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې ده په 1990 کې د فعالیت شروع کړه ده د عمر موسسه په 1990 کې فعالیت شروع کړه بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل د غین وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي دا ته ایصاف کسان راځي نور خارجیان راځي داخلي کسان راتلی شي څه مشکل نشته بعض ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا لپاره نه او یا به هر چا لپاره اجازه نه هر څوک راتلی شي د موزیم نه کولی شي چې وګوري لیدنه وکړي ټکټ فیس هېڅ شی هم نشته دی صرف د کمرې لپاره هغه بیا جدا حساب دی زمونږ د کمرې پیمنټ لرو هغه اخلو پیمنټ نه
د دغه موزیم مسؤول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول و چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو
بعض ورونه دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونه دي یا بمونه دي په حجران مین پاکي کې پیدا کړی دي نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېدای نه شي دا په خپل دولت کومه کړی دی موزیم سره بعض اکثر داسې مواد دي چې خپل دولت ورکړي مو دا چې دي د مختلف ولایتونو نراول شوی دي شبرغان نراول شوی دي د باګرام نراول شوی دي خوجرواش نراول شوی دي د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راوړې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس د ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړې دلته موزیم کې دي د حکومت مونږ د نورو وختونو دا دي چې هغه سره هغه خبره مواد امکاناتي مونږ ته راکې دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخي آینده نسلونه وګوري بعض کسان دي د مین یا د بم نوم اوریدل دي خو وسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغه ډیر خوشحاليږي وایي چې لکه بعض داسې مواد دلته شته دي چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي اکثره بعض مواد د وخت تېرېدو سره چې څومره د وخت تېرېږي د دې ارزښت یا هغه زیاتېږي
محمد دین وایي ډیر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو تر کلونو یې پرې ویړ کاوه او دغه آثار د دولت په ګډون هیڅ چاته نه ورکول چې ګان شمېرې دوی ترلاسه کړي دي دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د ننداري لپاره راځي د یادو نندارچیانو په کتار کې یو خونکي هم راغلی او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې آزمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکي نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیاری دي شاوخوا یې دي خو ډېر خوشاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانوړي ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونخلي
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا ترکیه فرانسه او روسیا کې جوړې شوی او دغه راز هغه جنگي الوتکه چې بریتانیا وینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهم نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون ماسل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانی ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کاریدلې دي
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلم کابل ته واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بي ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابل سپکی او درنی وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوې او د ننداري ته خوده شوې ده او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلې و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده همدارنګه چورلکی او تیارې بیلابل الوتکی او چورلکی هم دلته موجود دي کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډیشي او دغه نندرتونی لنګدینه وګوري نو خه تجربه د هغوی لپاره ترسو پرتلون کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ جوبلی باعثونه ګرځي
دای وای په موزیم کې هغه توغندی او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کال پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو زاهد صدیقی یو لوغو نندرچانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي، نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه چې تاسو ګورئ همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه پخوانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنګ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلمه، توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي. او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپتر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده، او دلته هره ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي دې وسلو او دې تیارو د دې کتو لپاره، او دوی له ډېر ډېر زیات خوند اخلي. ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟ پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 20 کاله جنګ تیر شوی ده، او هغه جنګ اثرات روزه هم پاتې دي. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي، او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي، او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړي دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي. نو همدا د سل دې وسلو نه مونږ نور کار وانخلو، او دا وسلې باید مونږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راټغږي، نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت دا ده سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسي په افغانستان کې کومي وسلې استعمال شوی دي، څوک په وجل شوی دي، او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا سمور چاته ماته ور کړی د دموغه ښکارندوی کې اسله دغه وسلو سره سره افغانستان نو وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پورې، مګر بیا هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ته ماته ور کړی د ساغه دغه سلیو ټنګونو مهمات په شان هم درلودل. دوه موزیم سه د 1393 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي وسیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل سه اندو لو د هغه وختو کې هغه خلکو نور هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې. نو هغه لو لسوالي او لسرکونو لوی غسیمونه راټول کول او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خود لسیمغه هم د مګ دی او تاریخ ښه بیلګه د دغه درې لسوزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توک کړي او باید ترې نفرت وکړو. خو دا ډول موزیمونو موجودیت مقتدار ښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
من مستا درمانو گلانو می نخوخته خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ٹکو دیزهار نپار جب نستا دجنو ٹکو دیزهار نپار جب نستا چه پیخ دل مادر توانا و گلوام بخا ستورو مختوى ناموس الوام بخا هارون لدردنا نندي عشير تپنا راوڑي هارون لدردنا